آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې نوی جمهور رئیس به بله اونۍ د وفاداري لوړه وکړي. امریکایي مامورین وایي فکر کوي چې اشرف غني احمدزی به ورسره ژر امنیتي تړون لاسلیک کړي او په یمن کې د حوثي شیعه یاکانو حکومتي ځواکونو تر منځ له خونړیو نښتو وروسته د سولې موافقه لاسلیک شوه. د امریکا د آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسې. د دې ساعت په دویمې نیم ساعته پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د سوریې او ترکیې د کردانو په هکله رپورټ لرو، د ملي یووالي د حکومت د موافقې په هکله مفصل رپورټ لرو، د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو د غونډې په هکله رپورټ لرو او د مطبوعاتو تبصیرې لرو. خو د دې ټولو نه د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو مستقل کمیسون د مالی پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهوری ریاست د دوم ځلې انتخاباتو وړونکي اعلان کړ او وایي چې د نوي جمهور رئیس په توګه به بل هفته د وفاداری لوړه وکړي. خو کمیسون دا ونه ویل چې په دویم ځلې انتخاباتو کې هر یو کاندید څومره رای ګټلې وې. پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرم شینواری رپورټ ته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی خبری کانفرنس ته په وینا کې، پرته له دې چې د افغانستان د جمهوري ریاست د جوزا د 3 ورځې دوهم پړاو انتخاباتو د نتایجو په باب جزئیات وړاندې کړي، همدومره ویل چې
روان د انتخابات باید تال صدها هزار رای هزار دو کاندید در سرات کشور به پایان رسیده است.
له ټول افغانستان نه د دواړو کاندیدانو د سلګونو زرو رایو په باطلولو سره د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی دی او د همدې له امله د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون جناب ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی د افغانستان د جمهوري رئیس په توګه اعلانوي. قسم چې خبریالانو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نه ټولو شمیرل شوو رایو او باطل شوو رایو په باب هم پوښتنې وکړي، خو د دغه کمیسیون چارواکو وویل چې د یوې بلې غونډې له امله دوی اوس په دې مسلو خبریالانو ته معلومات نشي ورکولی. ډاکټر نورستانی وویل چې په یو مناسب وخت کې به د دوهم پړاو انتخاباتو د نتیجو بشپړ راپور خپور کړي.
ښاغلی احمد زی به جمهور رئیسی او عبدالله عبدالله به اجرایوي رئیسی چې د صدراعظم له وظیفې سره ورته مسؤلیت به لري. د دې موافقې له مخکې نوی جمهور رئیس مکلف دی چې په سمدستي توګه یو لړ عاجل اقدامات وکړي او خپل صلاحیتونه او واک له اجرایوي رئیس سره وویشي او د هغه د چوکۍ لپاره په دولت کې دائمي بڼه پیدا کړي. امریکایي ماموران وایي فکر کوي چې ښاغلی اشرف غني احمد زی به ورسره امنیتي تړون زر لاسلیک کړي.
امریکا، برتانیا، ناتو او ملګرو ملتونو د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقې هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي موافقې د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او وایي چې دغه اقدام په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسي او د خلکو اعتماد او باور به بیرته پر ځای شي. سپینې ماڼۍ وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي او د افغانستان له نوي حکومت سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د ملي یووالي د موافقې لاسلیک کول یو بریالیتوب وګڼي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بارنیو چارو د وزیر جان کیری له قوله ویلي دي چې دواړو کاندیدانو د افغانستان ګټو ته د خپلو ګټو په نسبت زیات ارزښت ورکړي او د قدرت سولې انتقال به د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو سره وسی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر د موافقې هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش هم په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د تیرو څو میاشتو بې باوریو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او حکومتي چارو منفي اغیزې کړي دي او اوس د دې وخت را رسېدلی دي چې د افغانستان په خاطر د ملي یووالي د حکومت موافقه عملي سي.
پاکستانی ځواکونو بیا د کونړ سرحدي سیمې پر راکټونو ایشتلې دي. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وایان فرید الله دیقان پرون امریکا غږ ته وویل چې له تېره شپې راهیسې تر پرون سهار 8 بجو پورې تقریبا 2 شپېته توغندي د دانګام ولسوالۍ په لرې پرتو کلو باندې لګېدلي وو. وایان وویل چې چاته دا سر زیان نه دی رسېدلی، خو په ځینو ځایونو کې فصلونه او د ځنګله ونې تباه شوي دي او د سیمې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو وتو ته اړ شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه تی دا مو ورکو. د اسلامي دولت جنگیالي د سوریې د شمال په لوري خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او له کوردانو نه ډیر کلی نیولې دي. هغوی کوشش کوي چې د کوردانو یو بل مهم شهر هم ونیسي او په دې وسیله د ترکیې د سرحد سره څیرمه خپل مرکزونه ټینګ کړي. یو کوردی ژورنالیست مصطفی عبدی امریکا غږ ته وویل چې د کوبانی له ختیځ ښار نه ملکیان لګیا دي را تښتي او ویره موجوده ده چې د اسلامي دولت جنگیالي به د دغه ښار د نیولو لپاره په جنگ له درنو وسلو نه کار واخلي. زیاتره ملکیان یا ترکیې ته اوښتي دي او یا هم په سرحد کې انتظار باسي. د بلې خوا د اردن دولتي چارواکي وایي چې 11 کسان یې په دې تور نیولې دي چې غوښتل یې په اردن کې د اسلامي دولت په ملاتړ عملیات وکړي. اردني چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د اسلامي دولت د ډلې ملګري وو او غوښتل یې چې 11 راوپاره یو ګډوډي جوړ کړي. د بلې خوا د اردن پاچا ملک عبدالله پرون امریکا ته راورسېدی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون وکړي.
په یمن کې له سختې سیاسي ګډوډۍ او څو هفتو خونړیو جګړو نه وروسته د ملي یووالي حکومت اعلان شوی. د یمن د حکومت یوه رسمي بیانیه وایي چې جمهور رئیس عبدالربو منصور حدی په صنعا کې د جمهوري ریاست په معنی کې د حوثي شیعهګانو له استازو سره د سیاسي قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړې ده. په لاسلیک شوې موافقه کې د سمدستي اوربند په دولتي چارو کې د شفافیت او اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه شوې ده. د تېرې یوې میاشتې په دوران کې د حوثیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په صنعا کې د نښتو له امله د 100 نه زیات خلک وژل شوي دي. د شنبه په ورځ ناوخته د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي جمال بن عمر اعلان کړی و چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ اوربند شوی دی او د سولې موافقه به لاسلیک شي، خو بیا هم بېګا شپه د ناوخته پورې نښتې روانې وي.
د یوکران حکومت وایي چې د روسیې پلاو بلتون غوښتونکو سره د جنگ له لومړۍ جبې نه به خپل عسکر تر هغه ونه باسي چې اوربند نه سرغړونې ختمې سوي نه وي. د یوکران د ملي امنیت او د دفاعي شورا یو ویان د یکشنبې په ورځ وویل چې بلتون غوښتونکي اوس هم پر دولتي عسکرو حملې کوي او د روسیې عسکر ورسره مرسته کوي. دغه ویان زیاته کړه چې یوکران د دغې موافقې په اړه اعتراض نه لري، بلکې د عملي کېدو خبره یې کوي. د اوربند وروستۍ موافقه چې د شنبې په ورځ په مینسک کې لاسلیک شوه، له حکومت او بلتون غوښتونکو نه غواړي چې خپلې قواوې 45 کیلومتره لیرې په شا کړي او یو 1.5 کیلومتره بېطرفه سیمه رامنځته کړي. د بلې خوا پرون په ماسکو کې په زرګونو روسانو په یوکران کې د کرملین د موجوده پالیسۍ پر ضد مظاهرې وکړې او له بلتون غوښتونکو نه یې د روسیې د پوځ ملاتړ وغندي. یو مظاهره کوونکي امریکا غږ ته وویل چې پوتین غواړي چې روسیا د سیاسي ګډوډۍ، انارشي او نشنالیزم پر لوري سوق کړي.
په نیویارک او د نړۍ په ځینو غټو ښارونو کې په سلګونو زرو خلکو احتجاجي مارشونه کړي. دغه مظاهرې په روان هفته کې د اقلیم د بدلون په باب د ملګرو ملتونو د غونډې په مناسبت رابلل شوي. په نیویارک کې په مارش کې د سیاستمدارانو، ساینس پوهانو او مشهورو فلم ستورنو علاوه د ملګرو ملتونو عمومي منصبان کې هم پکې ګډون کړی و. زمغه غلو واشنگتن ناوړی د رومن کاتولیکانو مذهبي پېشوا پاپ فرانسیس چې له ایتالیا نه بهر د اروپای هیوادونو په سفر وتلی دی، البانیا ته د خپل لومړي سفر په دوران کې په نړۍ کې د افراطیت غندنه وکړه او ویل چې افراطیان د خپل مذهب په نوم له تشدد نه کار اخلي. د نړۍ د تقریبا 1 میلیارد رومن کاتولیکانو مذهبي پېشوا د البانیا په پایتخت کې په یو میدان کې د دعا په مراسمو کې وینا کوله. په ویل چې هیڅوک د خپل ځان د خدای تعالی په نوم د جنگ مسول نه غنی. هغه ویل چې په بالکان کې په مسلمانانو باندې د کمونستانو په حکومت کې له حد زیات ظلمونه شوي دي، خو اوس عیسویان او مسلمانان دواړه یو ځای سره ژوند کوي. د البانیا د نفوس 95% مسلمانان دي او یوازې 10% عیسویان تشکیلوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا به د القاعده په خلاف باندې چې د الانبار ولایتي حکومتي ځواکونه نیولې ده د عراق د حکومت ملاتړ وکړي، خو د جګړو لپاره به امریکایي عسکر هلته وانستي. د اسرائیلون حکومت وایي چې په دغه ملک کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د خلکو په ګرځېدو باندې درې ورځې بندیزونه لګولي دي او دغه بندیزونه به څو ورځې نور هم وغځول شي تر څو روغتیایي کارکوونکي وکولی شي چې هر کور په سمه تلاشي کړي او ناروغان ثبت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ایبولا موزی ناروغۍ تر اوسه پورې سږکال د سرایلون په شمول 2600 ناروغان وژلي او تقریبا په 5300 نورو کې د ویروس نښې لیدل شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نوم د افغانستان سیمې نړۍ په اکله تازه خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ د خبرونې په پیل کې واوریدل، ترکیه د سوریه د ماجرو د راتګ د مخنیوي په مخ خپل سرحد تړلی دی. د قاهرینه د امریکا ژه خبریال ایډورډ ریژینین په دې اکله رپورټ لیږلې دي چې په ګډه به واورو.
د ترکیه امنیتي قواو هغه وخت اوخ کې بهون کې غاز استعمال ک چې ترکیه ته د سوریې نه د کوردی مهاجرو دراتک د کوششونو مخه بند کړی. عیني شاهدان وایي چې د ترکیه مامورینو د جمعې پرواز د سوریې سره خپل سرحد هغه وخت بند ک چې پلسګونو زره مهاجر د ترکیه خاورې ته داخل شول. په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د اسلامي دولت په نامه د افراطي ډلې ملیشو په تیرو څو ورځو کې د کردانو په څلور شپېتو کلو باندې خپل قبضه ټینګه کړې ده. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مامورین وایي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د سوریې د شخړو د شروع نه وروسته بیا تر اوسه پورې په دې دومره زیات اندازه کوردي مهاجر سوریې ته نو داخل شوي. د ملګرو ملتونو مامورین وایي چې په دې تیرو څو ورځو کې تقریبا 3000 کوردي مهاجر ترکیه ته اوښتي دي. لبل خوا په هغه ویډیوګانو کې چې خلکو اخیستي دي داسې معلومیږي چې کوردی جنگیالي د ان ال عرب خارتنز دی د اسلامي دولت د ډلې پټانکونو ډزې کوي. عیني شاهدانو دا هم ویل دي چې کوردی جنگیالیو سره سپکی وسلې دي په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ملیشا په درنو وسلو سنبال دي.
Mad pazarlıktan bahsediyorlarsa böyle bir şey zaten kesinlikle katiyen söz konusu.
De Türkiye Sadrazam Recep Tayyip Erdoğan parun pe yo khabari konferans ki veli che de de siyasi la rucharu nakar akhli tar so che de Iraq pa shamal ke de Mosul pa khar ke de nah salwikhto diplomatano che de islami dawlat dal yargamal ni wali de khlasawlo de parai walar paida kande. خاغلی رجب طیب اردوان دا هم ویلی دی چې د ناټو د متحدینو سره د سوریې سره د خپل سرحد پوګدو کې د وی امنیتی ساحې د جوړولو په باب هم بحث کړی دی.
بیت ضد بلدنا تزداد دراوته بالرغم من قرار مجلس
پرون د سوریې د پارلمان رئیس په دمشق ویلی چې غربي ملکونه د په ملک د شخړو په باب د ډیر زیات مبالغه نه کار اخلي. د کوردانو د کارګر د ګوند په شمول ډېر نوري کوردی سیاسي ډلې هم په ترکیه باندې د اسلامي دولت د ډلې سره د همکارۍ الزام لګی، مګر ترکیه دغه الزامونه ردی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت تړون په ار کې لاسلیک سو. د لاسلیک په غونډه کې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ولسمشر کرزي او نورو مهمو شخصیتونو ګډون کړی وو. په دې اکله خبریال کرام شینواری نور جزئیات راکړي.
د اوږده انتظار وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست دوه کاندیدانو په ار کې د ملي وحدت د حکومت جوړولو یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په نوي حکومت کې ګډون کوي. جمهوري رئیس او بیا لیدونکی اجرایوي رئیس په توګه دندې سرته ورسوي. د دغې موافقې له مخې به د حکومت څوکۍ د دواړو ټیمونو ترمنځ وویشل شي. جمهوري رئیس به په میاشت کې یو ځل د کابینې د غونډو مشري کوي او اجرایوي رئیس به هره اونۍ د وزیرانو د شورا مشري په غاړه ولري. په ار کې دغې موافقې د لاسلیک په غونډه کې دواړه کاندیدانو او جمهوري رئیس حمید کرزي د ګډون سربیره د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو د سترې محکمې رئیس او د پارلمان دواړو مجلسونو رئیسانو هم برخه لرله. دواړو کاندیدانو د موافقې د لاسلیک دغې غونډې ته خبرې ونه کړلې، خو جمهوري حمید کرزي په خپلو لنډو خبرو کې د کاندیدانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک له امله دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړه او د نوي حکومت نه یې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ.
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن د افغانستان ملت د خپل آینده حکومت د جوړښت امضا ولید او ډیر خوشاله چې زموږ دوه محترم ورونه محترم ډاکټر شفانی احمدزی محترم ډاکټر صاحب عبدالله په یو افغاني تفاهم کې د دې وطن د خیر او شګرې لپاره او د ترقی او اوسعین لپاره سره په مشوره او سلاسو او د افغانستان لپاره د آینده حکومت جوړښت تنظیم کړ.
جمهور رئیس حمید کرزی د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د افغاني تفاهم نتیجه وبلله. ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ کوم سند نن لاسلیک شو، متن او محتوا یې په خپله کاندیدانو جوړه کړې ده.
په دې کوشش کې به زه زما معاون صاحبان د حکومت ملګري زموږ معزز رهبران د جهاد او مشران د دوی سره د افغانستان د شهروندانو په توګه د افغانستان د تباو د وګړو په توګه همکار او ممیدو که چیرې دوی زموږ څخه مشوره غوښته موږ به په امانتداري او صداقت د دوی و مشورې ته آماده او تیار یو.
د افغانستان د جمهوري ریاست دوم پړاو انتخابات د جوزا په څلرویشتمه ورځ ترسره شو چې د انتخاباتو یو ورځ وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل سیال ټیم انتخاباتو کې د پراخه دلغلیو تور ولګو او ورسره د دواړو ټیمونو ترمنځ انتخاباتي شخړې زیاتې شوې. امریکا او ملګرو ملتونو او د افغان حکومت د پرله پسې هڅو له امله نن دغه دواړو مشرانو پارک د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر موافقه وکړه. د دې موافقې د لاسلیک نږدې څلور ساعته وروسته د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ویاندانو یو ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې دوی نور انتخاباتي مبارزش شاته پرېږدي. د ډاکټر اشرف غنی د ټاکنیز ټیم ویان فیضالله زکی او د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم ویان صدقه فاضل سنچرکی دواړو ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې نه دفاع وکړه. ویل شي دا موافقه په هیڅ ډول د افغانستان سره ساتي قانون سره په ټکر کې نه ده. سنچرکی دغه خبري کانفرنس ویل چې ټیمی د انتخاباتو د خپلواکۍ کمیسیون لخوا د نتیجو د اعلان منلو ته چمتو دي. سنچرکی ویل موافقه ډیره مهمه ده، د راتلونکي حکومت مشروعیت یو اصلي منبع ده او طبعا هغه چې کمیسیون اعلانوي هغه نتیجه ده چې کمیسیون اعلانوي. مونږی منو او قبلوی هر څه چې اعلان کړي یو انتخاباتي اداره د کار کړي. دغه خبري کانفرنس په فیضالله زکی او سنچرکی ویل چې د دوه ټیمونو ترمنځ نوې موافقه شپږ عمده برخې لري چې پکې د جمهور رئیس، اجرایوي رئیس، د کابینې جوړول او د انتخاباتي سیستم د قوانینو اصلاح او نور مسلو ته ځای ورکړل شوی. قسم چې دا دواړه ټاکنیز ټیمونه راتلونکي ته هیله مند دي، خو د کابل ځینې ښاریان د دغه ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر ناندریو ته په پاملرنې اندېښنه لري چې کېدای شي دا ټیمونه بیا د حکومت د جوړېدو وروسته هم په خپلو کې د ستونزو سره مخ شي.
د دې دوه کاندیدانو ترمنځ چې کومه هوکړه لیک امضا شوی دی په هغې باندې مونږ خوشحاله یو، خو یو شی چې مونږ ډېر ورته خپه یو، په افغانستان کې دیموکراسي اصل له منځه لاړ. د افغانستان د افغانانو هغه تکلیفونه چې هغه په ډیرو سختیو کې رایو اچولو ته لاړل، رایو اچول هغه هیڅ معنی ورنه کړه.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیمونه دغه سیاندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تیرې ترخی ودې شاته پرېښي او اوس او په یو ګډ حکومت کې د یو ټیم په توګه کار کولو ته چمتو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 55 دقیقې دي. د دې ساعت څو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. د انتخاباتو کمیسون وای توقع کیږي چې نوی جمهور رئیس با د سپتمبر په 9مه د وفاداری لوړ وکړي. ښاغلی احمد زیبا جمهور رئیسی خداغ درڅنګ به عبدالله عبدالله اجرایوي رئیس وي چې د صدر اعظم وظیفې ته ورته مسؤلیت به لري. امریکایي چارواکي وای فکر کوي چې ښاغلی اشرف غنی به ورسره امنیتي تړون لاسلیک کړي. امریکا، برېټانیا، ناټو او ملګرو ملتونو د دواړو کاندیدانو ترمنځ ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې هرکلی کړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو د کونړ سرحدي سیمې پر راکټونو اشتلې دي. د اسلامي دولت جنگیالي د سوریې د شمال په لورې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او د کوردانو نه د یو غټ نیول کلي د نیولو کوښښ کوي. یو کوردي ژورنالیست مصطفی عبدی امریکا غږ ته وویل چې د کوبانی له ختیځ کار نه ملکیان لګیا دي تختي او دا ویره موجود ده چې د اسلامي دولت وسلوال به د دغه ښار د نیولو لپاره په جنګ کې درنو وسلو نه کار واخلي. د اردن دولتي چارواکي وایي چې 12 کسان په دې الزام نیولې دي چې غوښتل په اردن کې د اسلامي دولت په ملاتړ عملیات وکړي. او په یمن کې د سختې ګډوډۍ او څو هفتو خونړو جګړو وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه موافقه لاسلیک شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د نړۍ د قوي اقتصادي هیوادونو د مرکزي بانکونو مشران او د مالی وزیران د استرالیا په شمال کې سره کښېناستل او د نړۍ پر مالی او اقتصادي وضعیت باندې خبرې وکړې. په دې مشرانو کې د امریکا د مرکزي بانک مشرې جین یلن او د نړیوال وجهي صندوق مشرې کریسټن لیګارد هم ګډون کړی و. پام وکړئ په دې اکله دغه رپورټ ته چې زه به تاسو ته وړاندې کړم. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د مالیې وزیرانو او د مرکزي بانکونو رئیسانو د استرالیا د کوینزلند په ښار کې پر دې موافقه وکړه چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د نړۍ اقتصادي رشد 2% لوړ کړي. خو د ګډونوالو ترمنځ پر دې باندې د نظر اختلافات موجود و چې آیا د ځینی کمزورو هیوادونو سره باید د لنډ مهال دپاره مالی مرستې وسي چې اقتصادي فعالیت یې زیات سي او په نتیجه کې اقتصاد وده وکړي او که نه. د نړۍ د شلو هیوادونو مشرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اعلان وکړ چې د نړیوال بنسټیز سیستم په نامه به یو نوی نوښت پیل کړي چې هدف به یې د خصوصي سکتور د پانګه اچونې زیاتوالی وي. دغه راز مشرانو د نړیوالو کمپنیو پر هغو کړنو باندې هم بحث وکړ چې د مالیې د ورکولو څخه ځانونه بچي او پیسې په خارجي بانکونو کې ساتي. استرالیا چې د دې مالی غونډې کوربه هیواد وایي چې د دې دپاره چې نړیوالې کمپنۍ په هغه هیواد کې چې پیسې ګټي ورې مالیات هم ورکړي باید یو نړیوال میکانیزم رامنځته سي. د آکسفام د مرستې او پراختیا سازمان د نړۍ د شلو هیوادونو د مشرانو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي د هغو نړیوالو شرکتونو مخه ونیسي چې د مالیې څخه د بچېدو په خاطر خپلې پیسې د یوه هیواد څخه بل هیواد انتقالوي. د آکسفام مؤسسې د استرالیا د څانګې د پالیسۍ مشره جو پراید په دې اړه داسې وایي.
Oxfam's concerned that $100 billion of tax revenue is lost by the world's poorest countries each year.
د اکسفام سازمان اندیښنه لري چې هر کال 100 میلیارد ډالر مالیات د غریبو هیوادونو څخه وړل کیږي. دا کار نړیوال شرکتونه کوي او پیسې استرالیا غوندې هیوادونو ته راانتقالوي او په هغو هیوادونو کې مالیات نه ورکوي چې ډیر ورته ضرورت دی. دا غریب هیوادونه کولی سي چې په دې مالیاتو باندې ښوونځي او روغتونونه جوړ کړي. په استرالیا کې د یاد سوي دوه ورځنۍ غونډې وروسته د استرالیا د مالیې وزیر جو هاکی ویل په داسې حال کې چې د نړۍ اقتصاد مخ پر ودې دی خو په نړۍ کې اقتصادي انکشاف متوازنه نه دی. د امریکا د مالیې وزیر جک لیو هم وویل چې د امریکا د اقتصاد قوي کېدو په نړۍ کې مثبت تاثیرات رامنځته کړي دي خو هغه مایوسي څرګنده کړه چې په جاپان کې اقتصادي رشد څوکه دی او د اروپا په اتحادیه کې هم د بیکاري کچه لوړه سوې ده او انفلاسیون هم ډیر کم دی چې دا خطر پېښولی سي. نورو چین ته هم ګوته ونیول او زیاته یې کړه چې چین په دې کې پاتې راغلی دی چې د خپل اقتصاد ځینې ضعیفې برخې قوي کړي. ټاکل سوې ده چې استرالیا به د سږ کال د نومبر په میاشت کې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو د کلنۍ غونډې کوربه هیواد وي او دغه کلنۍ غونډه به د کوینزلند په ښار کې دایره سي.
د مطبوعاتو تبصرې
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره دوه کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله د شنبې په ورځ د جمهوری ریاست په معنی کې د قدرت د ویش په باره کې موافقه لاسلیک کړله. د مالی پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی د سپتمبر په 20مه نیټه د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شو او له دې نه څو ساعته وروسته اشرف غنی او عبدالله یوځای د ملي والی د حکومت د جوړېدو اعلان وکړ چې له ډېر وخت نه انتظار کېده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي د دغو انتخاباتو ختم د جمهور رئیس حامد کرزي لپاره لاره هواره کړه چې خپل مقام پرېږدي او همدغه راز هغه امنیتي تړون امضا کولو ته زمینه برابروي چې د هغې له مخې به د روان کال په آخر کې یو شمېر امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې شي. غنی به چې د طالبانو د راپرځول نه وروسته د افغانستان دوهم جمهور رئیس شي د عبدالله او کرزي سره یو ځای نوی حکومت اعلان کړي. اشرف غنی او عبدالله با در راتلونکو 15 کالو لپاره قدرت شریک کړي چې اشرف غنی به جمهور رئیس وي او عبدالله به اجرایوي مشر وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس یوسف نورستانی د شنبې په ورځ په محلي وخت د مازیګر په 15 بجو په یو تلویزیوني وینا کې چې په درې سواد کې خبره شوله د انتخاباتو د پروسې ختم اعلان کړ. کرزی وویل افغانانو د خوښۍ د دغه ورځې انتظار ایسته، مګر په راتلونکو ورځو کې به استعفا وکړي او وایي زه هیله لرم چې تاسې دواړه به هغه څه وکړئ چې ما نه دي کړي. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي د نوي حکومت د لوړې مراسم به د دې هفتې په آخر یا د بلې هفتې په سر کې سرته ورسیږي، مګر د شنبې په ورځ څرګنده نه شوله افغانان به د انتخاباتو له رښتینو نتیجو نه خبر شي یا نه، چې د ټګۍ برګۍ تورونو ورته زیان رسولی دی. ورځپاڼه د غزنی ولایت د پارلمان د غړي محمد علي علیزاده له قوله لیکي دغه موافقه او پروسه د افغانستان د قانون او اساسي قانون نه بهر دي. دغه سیاسي موافقه یو موقتي حل دی او زه فکر نه کوم چې موږ به یو باکفایته او مؤثره حکومت ولرو. ورځپاڼه لیکي خو بیا هم سپینې ماڼۍ دغه موافقه وستایله او وای دا به د افغانستان سیاسي ستونزه حل کړي او باور به پیدا کړي. کیری په یوه جدا وینا کې ویلي افغانستان په راتلونکو ورځو کې ډیر فرصت لري چې له دغه تازه ازمایښت نه وروسته به پوره وده وکړي. ورځپاڼه په کابل کې د یو دیرش کلن دکاندار محمد فیصل له قوله لیکي له هغه وخت نه را په دې خوا چې د انتخاباتو په ارتباط تاوتریخوالی پیل شوی دی هیڅ کاروبار نه و. که دوی په ګډه کار وکړي او خپل اختلافات یوې خواته کېږدي نو هر څه به صحیح شي. د نورو افغانانو لپاره دغې موافقې ویره پیدا کړې ده. آتش کلن یوسف چې ټکسي چلوي وویلې د ملي یووالي د حکومت لپاره ښه راتلونکي نه وینم. د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په سر موافقې ته رسیدلو دومره وخت ونیو نو خدای پوهیږي چې د پولیسو د یو مشر یا د یو ولسوال د مقررېدو په سر به څومره جنجال پیښ شي. له بلې خوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، مګر دا اعلان یې ونه کړ چې ټول ټال څومره رای وړي دي، سره له دې چې د دغو رایو بیا شمېرلو او تفتیش باندې څومره پیسې لګېدلې دي چې ملګرو ملتونو ورکړي دي او ستړی هم لرله. ورځپاڼه زیاتوي د عبدالله همکارانو د شنبې په ورځ ویلي وو چې که د ټول ټال ریو شمیر پټ ونه ساتلی شي نو دا به موافقه ونه کړي، ځکه چې د ګومان کوي په انتخاباتو کې زیاته ټګیبرګي شوې ده. ورځپاڼه په آخر کې لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دانیل فیلډمن او د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس لوړ رتبه مشاور جیف ایګرس د کاندیدانو سره هر ورځ لیدنه کتنه کوله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورې له سوالین نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3136.
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو، زموږ دویمه پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د مازیګر پر وو بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په ټول لنډو شیبو کې به د دری دویمه خبری خپرونه تاسو ته وړاندې شي. تر بیا په پاکه ناسپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.